امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمنو اوریدونکو سلام دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ رپورټونه خبرو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
افغان حکومت وای د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی و ایران د موټر جوړونې یو فرانسوي کمپنۍ سره تر ټولو ستر تړون لاسلیک او د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په استرالیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوله
افغانستان حکومت په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او د حکومتي ادارو د امنیت د تامین په خاطر زرغونه سیمه یا گرین زون جوړی په کابل کې د هدفي وژنو او ترور د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او ولایتونو په کچه د رای ورکونې د شاوخوا 200 مرکزونو له ارزونو وروسته اوس دغه مرکزونو پر تعینولو کار پیل کړی دی درنو ورېدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته اوري او درته اشوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو په کابل کې د چارواکو سره د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي د خبر تفصیل د خلیل خان اوري
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې کابل ته د پامپیو د پټ سفر په اړه وویل چې د امریکا د استخباراتو رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی او نور مشرانو سره په لیدونه کې د امنیت او ثبات ټینګښ په لار کې د افغان حکومت له برنامو نه ملاتړ کړی دی
رئیس سازمان استخبارات امریکا سی‌آی‌ای
د امریکا د استخباراتو د سازمان سی‌آی‌ای مشر افغانستان ته سفر درلود لولس مشر او ما سره کتنه درلوده د امریکا د جمنو او افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړي د موجوده غوښونو برسیره په مختلفو برخو مو خبري وکړي
د امریکا د استخباراتو رئیس په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې سپینه ماڼۍ د افغانستان او سیمه پاړه پر یوې پراخې تګلاري کار کوي اجرایي رئیس کابل ته د امریکا د استخباراتو د مشر دراتک د نیټه پاړه څونه ویل
د سیمه او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري په کابل کې د امریکا سفارت د سرپل په ولادت کې د عام خلکو او محلي پولیسو وجل کېدل غندل دي د سفارت په لمه کې ویل شوې دي چې بیرحمه یغیانو بیگنا کړيوال او هغوی چې د دې کړيوالو ساتنه کوي وشلې دي او د دې نه ثابت دي چې دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې د وحشت او ظلم قوه ده بل پلو طالبانو د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ په سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل کړي دي د سرپل د ولی ویان ذبیح الله امانی مطبوعاتو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې طالبان د خلکو کورنۍ تلاشي کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د میرزا ولنګ د سیمه نه ووزی او دا هم نړیوال خبرونه ایران نن د دوشنبه ورځ د رینو د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک چې لمخې وای دغه کمپنۍ د ایران لپاره هر کال 150,000 موټر جوړوي دا تړون شاوخوا 188 میلیونه ډالر ارزښت لري ایران د فرانسوي کمپنۍ سره په داسې وخت کې دا تړون لاسلیک کوي چې څو ورځې وړاندې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانیول ماکرون سره هم په دې خبرې کړې دي چې څنګه د منځني ختیځ د هیوادونو په کړکیچونو کې د ایران د مداخله او لاسوهنې مخه ډب کړي د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په استرالیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوه د استرالیا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې بحري ځواکونو د الوتکه په ختی ساحل کې پیدا کړې ده الوتکه د همدې تیرې شنبې پر ورځ ورکه شوله په الوتکه کې ټول 15 تنه سپارول د سیدنی هیرالډ د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي چې لامبوزن او 22 تنه ژغورلې دي خو د امریکا د سمندري ځواکونو 3 غړي لا هم تری تم دي د امریکا او استرالیا پوځونه اوس په ګډه کوښښ کوي چې د دغو 3 سمندري ځواکونو مړی پیدا کړي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په هیڅ حالت کې د خپل هیواد اتمی پروګرام په اړه خبرې نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو په فلیپین کې ویلي دی چې پیونګ یانګ له امریکا پرته پر بل هیڅ هیواد د اتمی برید نیت نه لري. نور تفصیل د نسیم ستانیزین اوري.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مانیلا کې د سیمه ایز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو تعمیل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام وراستوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زموږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کېدنه ده.
کاغلی ټیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کړي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پرېښې دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د اردن پاچا عبدالله ثانی نن د دوشنبه پر ورځ په یو نادر سفر فلسطین ته تللی. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د رملا په لویدیځه غاړه کې ښاغلي عبدالله ته ښه راغلاست وایه او سری قالین ورته هوارې کړې وي. لویدیځ غاړې ته د اردن د پاچا د سفر نه داسې څرګندېږي چې دغه هیواد د فلسطین سره په ځینو مسایلو کې همغږی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل ده چې د اردن پاچا فلسطین ته سفر کوي. د اردن پاچا عبدالله ثانی په داسې حال کې لویدیځ غاړې ته ځي چې د اقصی په د مسجد پر سر د اسرائیل اردن او اسرائیل فلسطین ترمنځ جنجال زیات شوی. د اقصی مسجد د مسلمانانو ترڅنګ یهودانو ته هم مقدس ځای ده. په پاکستان کې خیریه ادارې جماعت داوا چې په هند کې د بریدونو تور پرېدی د ملی مسلم لیگ په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی او د هیواد په سیاست کې ورګډ شول. امریکا په دې ډلې تور لګوي چې د لشکر طیبي یو جبهه ده. د لشکر طیبي مشري حافظ سعید کوي. په دې ډلې تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار برید همدوی کړی و. په دې برید کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي ول. د ملي مسلم لیگ رئیس سیف الله خالد ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې دا ګوند په دې خاطر جوړ کړی چې پاکستان یو اسلامي او خیریه هیواد جوړ کړي. سیف الله وایي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته د نوي ګوند جوړولو کاغذونه سپارلي دي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې دی غواړي د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. پینس په ویلامه کې د خپلې کاندیدۍ په تړاو د نیویارک ټایمز د رپورټ لامل افغان وخوده. هغه په خپلې ویلامه کې ویلي دي چې دا خبر شرمونکی او د سپکاوي نه ډک دی. نیویارک ټایمز لیکلي چې د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس کمپاین پیل کړی دی او ملګرو یې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ډونرانو ته ویلي دي چې که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دویمې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي نو پینس به ټاکنو ته ځان کاندید کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. افغانستان حکومت په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او د حکومتي ادارو د امنیت د تامین په خاطر زرغونه سیمه یا گرین زون جوړی. په گرین زون کې د ښار هغه مرکزی سیمه شته چې په دې وروستیو کې ګڼو ترهګریزو بریدونو سخت ځپلی دي. د دغو سیمو ماتیدونکې امنیتي تدابیر د لویدیځ له ملاتړ نه برخوردار افغان حکومت باندې د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. سید سلیمان آشنا په دې اړه نور جزئیات لري.
د مه په یو دیرشمه د کابل په زړه کې د ټرک چاودنه وشو او لکتر لګه 150 کسان پکې ووژل شو. دا چاودنه د 2001 کال وروسته چې د امریکا په مشه طالبان لری کړل شو تر ټولو لوی برید وګڼل شو. تر دې حمله دوه میاشتې وروسته د خار په مهمو څلور لارو کې امنیتی سکینرونه او کمرې نصب شوې.
د ریسي طرح امنیتی شار کابل
په کابل کې د امنیتی پلان او نوي تدابیر لپاره پولیسو د ځنو عملی اقدامات لپاره طرح جوړ کړی دي او ډیپلوماټیکو ساحو مسؤلیت یې په کې لومړیتوب ورکړی دی. زموږ هدف دا دی چې په ډیپلوماټیکو ساحو کې مناسب امنیت تامین کړو او بیا هم دا پلان د کابل نورو ساحو او ولسوالیو ته وغځوو.
نوي اقدامات په داسې وخت کې نیول کیږي چې د یوې خوا د امریکا حکومت د افغانستان لپاره په یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو بوخت او څرګندېږي چې د 2014 کال وروسته د ناټو په مشرۍ د ائتلافي قواوو د محاربوي ماموریت پای ته رسیدو سره امنیتي وضعیت څنګه سخت شوی دی.
پلان یې ماسکې درنده
مون په پام کې لرو چې په خپلو امنیتی پوسټو کې د تلاشۍ سیار سکینرونه نصب کړو او د پلټنو لپاره به امنیتی تازیس به هم ولرو تر څو په ډیپلوماتیکو ساحو کې ښه امنیت تامین کړو.
سره د دې چې کابل هیڅکله د بغداد په څیر گرین زون یا خوندي ساحه په رسمي ډول نه و مشخصه کړې، خو د کلونو په تیریدو سره د کابل مرکزي ساحه په بیساري ډول په نظامی زون او وسوالو امنیتی پوستو او د چاودنو ضد کانکریټي دیوالونو بند کړې ده. د کابل ښار ځینې اوسېدونکي اندېښمن خو هیله من ښکاري.
بسیار نگرانه سم مردم په افغانستان در عموم در کل کلی نگرانه سم په خاطر یګانه امنیت مردم از گشنگی نمیمرن از جمهور نمی تقاضم از که حداقل امنیت به ما برقرار بسازه.
امنیتی مشکلات دی او دا صدقه حکومت تنظیم دی پروگرام نیولې دا څه پروگرام ده او باید په هر ساحه کې تلاشی وسی.
په یو انتحاری حمله کې 209 کسان ووژل شو او 208 تنه نور زخمیان شو او د همدې کال په نیمایي کې پرله پسې خونړي بریدونه هم وشو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د کابل امنی قومندانۍ وی چې په دغه خار کې د هدفي وژنو او ترور د مخنیوي لپاره یو ځانګړی پلان جوړ کړی دی. دغه قومندانۍ د چارواکو پر وینا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره به د کابل خار په یو شمیر هغو حوزو کې چې پکې د هدفي وژنو ګواښ زیات دی هر ورځ د چټک خبرګون شاوخوا سل ځواکونه ځای په ځای شي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال لیمینیازی رپورټ ده.
د کابل امنی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ په دغه ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبر ورکړ. د کابل د امنی قومندانۍ امنیتي مرستیال صادق مرادی وویل په دغه ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه به په یو شمېر هغو حوزو کې چې هدفي وژنې پکې ډېرې ترسره کېږي هر ورځ د چټک غبرګون شاوخوا سل ځواکونه ځای په ځای شي. ښاغلي مرادی زیاته کړه د کابل ښار د نورو سیمو په پرتله په اتم او پنځم امنیتي حوزه کې د هدفي وژنو پېښې زیاتې ترسره کېږي.
د چټک خبرګون قطعه چې هر ورځ نږدې سل نفره په هغو حوزو کې چې ډېرې زیانمنې دي ځای په ځای شول. موږ له حوزې او چټک خبرګون کنډک سره ګډ پلان جوړ کړ. زموږ پنځمې او اتمې حوزې تر ډېره زیانمنې دي. موږ خپل ځانګړی پلان لرو او تاسو ته وعده درکوو چې له دې پیښو څخه به مخنیوی وکړو.
کابل ښار په تیرو دوو اونیو کې د یو شمېر پټو نامعلومو وژنو شاهد و. تیره اونۍ د کابل ښار په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ پنځه غړي په خپل کور کې ووژل شول چې لا یې هم د وژلو انګیزه او عامل نه دي معلوم شوي. که څه هم د کابل امنیت قومندانۍ په دغه غونډه کې په دغه ښار کې د هدفي وژنو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په تېرو دوه اونیو کې د هدفي وژنو نږدې 50 پیښې ثبت شوي دي. بل لور ته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دغه ښار کې د پټو نامعلومو وژنو څخه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د کابل د اوسېدونکو امنیت خوندي کړي. د کابل ښار یو اوسېدونکی اجمل سبا وایي په کابل کې به دا ډول وژنه نه یوازې د اوسېدونکو خوندیتوب زیانمن کړي، بلکې په دغه ښار کې به د پانګونې او اقتصاد په وضعیت باندې هم بد اغېز وکړي.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا مستقیما په پانګوالي سیستم او اقتصادي وضعیت باندې اغېز کوي. د وګړو خوندیتوب باید د حکومت په لومړیتوبونو قرار ولري. متاسفانه زموږ فعلي حکومت په دې طریقه کې پاتې راغلی ده، خو موږ هیله همدا ده چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو لکه ننګرهار او هرات کې هم هدفي او ناڅرګنده وژنې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او ولایتونو په کچه د رای ورکونې د شاوخوا 2000 مرکزونو له ارزونو وروسته اوس دغه مرکزونو پر تعینولو کار پیل کړی دی. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وای د رای ورکولو مرکزونو ته په اسانه او متوازن ډول د خلکو د لاسرسي په موخه د افغانستان په کچه د 200 مرکزونو ل ارزونې وروسته وز دغه مرکزونو تعینول پیل کړی دي. ښاغلی وریماچ چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د رای ورکولو د مرکزونو د تعینولو چاره به د دغه کمیسون د شاوخوا زر تنو موقتو کارکوونکو لخوا چې د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې ورته روزنه ورکړل شوې تر سره شي.
نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي. د متوازن موضوع دا ده چې داسې شکایتونه په خوا چې ځینې خلکو لپاره یا ځینې کلیو لپاره مرکزونه نږدې به وو او ځینې کلي یا د خلکو لپاره مرکزونه لرې پرتو به وي. دغه په خاطر اوس متوازن
د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه په دې پروسه کې به هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو او ځمکو کې جوړ شوي د دولت عامه ملکیتونو لکه خوانزي، مدرسې، جمعتونه، تکیخانه او کلینیکونو ته ولېږدول شي. ښاغلی وریماچ دغه راز وویل چې د رای ورکولو د مرکزونو له تعیناتو وروسته به د ټاکنو کمیسون د رای ورکوونکو د نوملړ پر جوړولو هم کار پیل کړي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو او تعینولو پر ځای باید د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غته وویل
د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر تر سره شوی په هغه وخت کې دغه ارزونه تر سره کړې وای ډېر ښه وو، ځکه چې په هغه وخت کې کمیسون به د رای ورکوونکو د کره شمېرې په اړه باندې پوهېده. په عین حال کې دوی به هغه د ټولو رای ورکوونکو معلومات درلودل چې سره کم د هغوی لپاره د لاسرسي زمینه مساعده کړي. نو کمیسون به په هغه وخت کې توانېدلی وو چې دغه معلومات رو پاملرنې سره سم دوی هغه مراکز په ښه توګه باندې په عادلانه او متوازن توګه باندې چارې کړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو پر وینا دغه کمیسون له حکومت څخه 3.5 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړي او په لومړي پړاو کې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د تیاری په موخه د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د معلوماتو په برخو کې کار پیل کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د کندز معارف ریاست د دینی زده کړو د چارو مسؤل وی چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. ګلرحیم نیازمانی په اکله رپورټ را لېږلې.
د قندوز د خار په ګډون په شپږو ولسوالیو کې 10 دولتي دینی مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي چې په سلګونو زده کوونکي پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د قندوز په جګړو کې یوازې د هغو سیمو ښوونځي او دینی مدرسې د 2 ورځو لپاره رخصتيږي چې جګړه پکې جریان ولري. په دغه ولایت کې له دولتي دینی مدرسو او دارالحفاظونو پرته تقریبا 350 خصوصي دینی مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي. د قندوز د معارف ریاست د دینی زده کړو د چارو امیر مولوی فیض الله ایماق وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا ټولو دینی مدرسو ته احوال لیږل شوی چې باید مدرسې وتړي. هغه وایي چې طالبانو د قندوز د خار د ننه ټولې هغه دینی مدرسې تړلې چې د زده کوونکو عمرونه یې زیات دي.
فعلا تا جای معلوماتی که ما دارم مدارس خصوصی البته طبقه اوناس نه بلکه طبقه ذکور که سنشان کمی بزرگتر بوده و مدرسه را مسدود کرده.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د قندوز د خار د ننه او په ولسوالیو کې طالبانو د نجونو دینی مدرسې نه بلکې د نارینه و مدرسې چې د زده کوونکو عمرونه یې لوړ دي تړلې دي. هغه زیاتوي چې کېدای شي د مدرسو له بندولو څخه د طالبانو هدف دا وي چې د دغو دینی مدرسو زده کوونکي جذب کړي او خپلې نظامي لیکې پرې قوي کړي.
تجاره که معلوماتی که ما دارم وقتی جهادشان آغاز بکنن با فاز خودشان البته بخواه که آغاز بکنن و اساکیری که اونا آماده میکنن.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د هغوی په قول چې د جهاد د پیل کېدو وخت به وي او هغه عسكر چې دوی د دولت په مقابل کې جنگوي په هغوی کې ترې استفاده وکړي. نور نه پوهیږم چې ولې بندي کړی دي. د خصوصي دینی مدرسو استادان په دیاړه چې وسلوالو طالبانو دوی ته د مدرسو د تړلو امر کړي له خبرو کولو ډډه کوي او وایي چې وسلوال طالبان به ورته زیان ورواړوي. دوی مانی چې مدرسو ته احوال لیږلی او مدرسې هم رخصت شوي دي. د دینی تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ایماق وایي چې طالبان کولای شي د قندوز د چوک په سر باندې جوړه شوې مدرسه هم وتړي.
تانوس دولت کدام اقدامی نکرده و اونا تو وقتی که تماس میگیرن که مدارس مسدود پس مجبور میشه که اتصال چاوک قندوز هم
تر اوسه دولت هیچ کار نده کرده. کله چه هغوی اړیکه ونیسی چه مدرسه بند کرده مجبور دی چه ده قندوز ده چاوک پر سر مدرسه هم بند کرده. دولت هیچ اقدام نده کرده و کولی هم نشی. مولوی فیض الله وای چې اوس مدرسې بندې دي او په دې اړه نور څه ویلې هم نشي. د طالبانو کار دی کولای شي مدرسې بندې کړي او یا یې خلاصې کړي. د قندوز د قزاقو په کوڅه کې هم یوه خصوصي دینی مدرسه رخصت شوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکي وای چې وسلوالو طالبانو د دغې مدرسې زده کوونکي رخصت کړي دي او اوس مدرسه شړه ده. په قندوز کې د اشرف المدارس په نامه یوه لویه مدرسه چې تقریبا 1000 تن نجونې پکې دیني زده کړې کوي فعاله ده. د دغه مدرسې یو تن استاد هغه وخت له طالبانو سره یو ځای شو کله چې طالبانو په لومړي ځل قندوز ونیو. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې یو شمیر خلک د اشرف المدارس په نامه د دینی مدرسې مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې په دغه دینی مدرسه کې نجونې سخت دریځ روزل کیږي او یو شمیر نور بیا د دغه مدرسې د فعالیت طرفدار دي. خصوصي دینی مدرسې د کال په اوږدو کې دوه ځل په اخترونو کې رخصتیږي. په دغو دینی مدرسو کې د دولتي قانون خلاف د ښوونځیو د رخصتیو پر وخت هم پکې تدریس جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د الجزیری خبری شبکې ول د اسرایلو په خطرناک پریکړې افسوس کوي چې غواړي په بیت المقدس کې دفتر وتړي او ژمنه وکړه چې په ځواب کې به قانوني اقدام وکړي. د امریکا غږ خبریال ویکتور بیټي په دې باره کې دا رپورټ لیږلې ده.
د اسرایلو د مخابرات وزیر د شنبه په ورځ ویلي غواړي چې د الجزیری خبری شبکې په خبرونو باندې په خپل هیواد کې بندیز ولګوي. د اسرایلو د مخابرات وزیر ایوب کارا وای
بتکوفه اخرونه کمات روف امدینوت بازورنو بکبو شیل جزیره تومخت ترور تومخت اکצנה דתית זה ממדינות המפרץ כולל סעודיה.
زمون په سیمه کې تقریبا ټول هوادونو په دې ورستي وختو کې پریکړه وکړه چې د الجزیری خبری شبکه د تروریزم ملاتړ کوي. د سعودي عربستان، اردن او مصر په شمول د خلیج په ملکونو کې د مذهبي افراطیت ملاتړ کوي او د ټولو ملکونو په حقیقت کې د اسرائیل لپاره چې د دغو هیوادونو سره په ګډه په سیمه ییزه سیاسي، اقتصادي او حتی د دفاعي موافقو په باره کې علي غونډه کې برخه واخلي. او کله چې موږ وینو او ټولو دغو هیوادونو پریکړه کړې ده چې د الجزیری خبری شبکه د حماس، حزب الله او د ایران والا ده او موږ یوازې نه هیواد یو چې په دې باره کې مو پریکړه نه ده کړې چې دلته خلک تیرستل کیږي. د الجزیری خبری شبکه وایي خبرې اعلانې د اسرایلو د مخابراتو د وزیر د ایوب کارا له مطبوعاتي کنفرانس نه منع کړی شو. الجزیری د هم ویلي کارا په دغه هیواد کې د الجزیری په انګریزي او عربي دواړو ژبو خپرونې بندې کړي دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر هفته ګواښ کړی و چې په بیت المقدس کې د الجزیری دفترونه تړي او په دغه خبری شبکې باندې تور ولګوو چې په دغه ښار کې تاوتریخوالي ته لمن وهي او ډیر څرګند دي هغه احتجاجونه دي چې د الاقصی په جومات کې د امنیت په زیاتېدو باندې شوي وو. دغه خبری شبکې د دغو احتجاجونو په باره کې راپورټونه خپرول. اردن او سعودي عربستان په دې وروستیو وختو کې د الجزیری خبری شبکې چې دفتر یې په قطر کې د محلي دفترونه وتړل په داسې حال کې چې دغه خبری شبکه او ورپورې مربوط مرکزونه په سعودي عربستان، په متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین کې تړل شوي دي. دغو څلور واړو هیوادونو د تیرې میاشتې په سر کې د قطر سره ډیپلوماتیک روابط شلولي وو او په دوها باندې تور لګولی و چې په سیمه کې تروریزم تمویلوي او رقیب ایران ته ډیر نږدې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ډلې د قطر سره د روابطو د بیا ټینګولو لپاره 14 غوښتنې کړې دي چې والله دغو غوښتنو نه د الجزیری د خبری شبکې د دفتر بشپړ تړل دي. قطر ورسره موافقه نه کړي او دغه تورونه رد کړل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د کانګرس غړي او جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واشنگتن په څو نه رخصتي ولر، خو د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات لا هم روان دي. پاکلې د خلیل خان رپورت اورو.
د امریکا جمهور رئیس لدې مخکې چې د سپیری ماړی څخه په رخصتۍ ولاړ سي، په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ خبرونه وستایل. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ داسې وویل:
In May, the unemployment rate hit a 16-year low. And last quarter real GDP growth
په هیواد کې د بیکاری کچه په تیرو 14 کلونو کې لاندې راغلی. مجموعي کورنۍ عوایدو 2.6% وده کړې ده. سوکالۍ بیا زموږ د هیواد سرحدونو ته راغلي، ځکه چې موږ د امریکا کارګر او کورنیو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې مسله لا هم د جمهور رئیس لپاره سردرد پاتې ده، چې په وار وار ویلي دي چې دی په غیر عادلانه توګه پنشه کیږي. جمهور رئیس ټرمپ له دې مخکې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمس کومي چې هغه کس و چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تحقیقاتو څارنه کوله، د خپلې دندې لرې کړ. جیمس کومي داسې ویلول: فدرالي تحقیقاتي اداره به زما نه پرته هم خپل کار په ښه توګه کوي، او د اف بی آی ماموریت به پرته له کومې ستونزې پر مخ وړل کیږي. اوس داسې فکر کیږي چې جمهور رئیس کېدای سي ځانګړی څارنوال رابرټ مولر هم له دندې لرې کړي. سپینې ماڼۍ د دې کار د امکان په اړه ډېر څه نه وایي، خو مکمل یې ردوي هم نه. د جمهور رئیس ټرمپ سلاکاري کلیانی کونوی د بی بی سی ټلویزیون ته دې ونې داسې وویل: جمهور رئیس په دې اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس باب ملر د لرې کولو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي کړي. اوس داسې یوه قانوني لایحه وړاندې شوې ده چې دا به ډېره ګرانه کړي چې مولر او یا بل تحقیقات کوونکی له خپلې دندې لرې کړل سي، او که داسې ومسي نو قاضي ته اختیار ورکړئ چې د هغه لرې کول وڅېړي. د جمهور غوښتونکي ګوند سناتور ټام هیلس د ای بی سي ټلویزیون ته داسې وویل:
It provides the president with the opportunity to consult with the AG and the
دا جمهور رئیس ته د دې موقع ورکوي چې د لوی څارنوال او د عدلي وزارت سره مشوره وکړي. که ممکن ځانګړی څارنوال لري هم کړل سي، خو باید د عدلي لخوا بیا کتنه وسی چې دا ډاډه کړي چې دغه کار په سم مقصد سوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس د مقام لپاره په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې تحقیقاتو مخالفت کړی دی، خو مولر بیا د امریکا په کانګرس کې ډیر ښه شهرت لري. د ډیموکرات ګوند سناتور کریس کوینز ای بی سی ټلویزیون ته داسې وویل:
باب مولر از ون اف دی موست ریسپیکټډ سینیئر فدرل
باب مولر د امریکا په عصري تاریخ کې د قانون پلي کولو فدرالي ادارو په لوړپوړو چارواکو کې ډیر زیات درناوی لري. زه به تاسو ته دا در په یاد کوم چې هغه یو جمهور رئیس غوښتونکی دی، او د جمهور رئیس غوښتونکو لخوا په دې دندې ګمارل شوی دی. دا د جمهور رئیس په ګټه ده، دا د قانون د حاکمیت په ګټه ده چې مولر دی پرېښودل سي چې دغه تحقیقات جاري وساتي او یوې نتیجې ته ورسوي. په عین حال کې د جمهور رئیس متحدین بیا دا دلیل ورکوي چې د څو میاشتو تحقیقاتو هیڅ راونه ایستل. د جمهور رئیس سلاکاري کلیانی کونوی داسې وویل: لموږ سره ژمنه سوي وه چې داسې ثبوتونه شته چې روسیې راسن مداخله کړې او د انتخاباتو نتایج یې بدل کړي وو، خو داسې هیڅ هم نشته. داسې رپورټونه شته چې تېره اونۍ مولر منصفه هیئت ته شواهد ورکړي چې معاینه یې کړي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. طالبانو د سرپل ولا د ساده ولا سوړی د میرزا ولنګ په سیمه کې 150 کورنۍ يرغمل نیولې دي. د سرپل د ولی ویان زوی هله امنی مطبوعاتو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې طالبان د خلکو کورونه تلاشي کوي او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د میرزا ولنګ د سیمه نه ووځي. ایران نن د دوشنبه پر ورځ د رینو د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به دغه کمپنۍ د ایران لپاره هر کال 150,000 موټر جوړوي. د امریکا د سمندري ځواکونو الوتکه چې په سرلیا کې ورکه شوې وه نن پیدا شوله. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي په هیڅ حالت کې د خپل هیواد اتمی پروګرام په اړه خبرې نه کوي. د امریکا د جمهور رئیس مارشال مایک پینس هغه خبرونه رد کړل چې وکه د غوړې د امریکا د 2020 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کی. د اردن پاچا عبدالله ثانی نن د شمې پرز په یو نادر سفر فلسطین ته تللی او په پاکستان کې خیریه ادارې جماعت داوا چې په هند کې د بریدونو تور پیدای د ملی مسلم لیگ په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ او د هیواد په سیاست کې ورګټ شول.
قدر مناوریدونکو دوما نیم ساده خبری پختو خبرونه په همدیز پایتا ورسیده. پا چولند شبو که بیا هم دا امریکا غاک آشنا را دیخ خبرونه چی دامل ری پایلیگی او ریدل مهیره وید. تر بیام خدای مرشد.